السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادیم او د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې امریکا غواړي د طالبانو یو شمېر مشران له ګوانتنامو زندان څخه آزاد کړي. دغه راز د افغان سرې میاشتې ټولنه وایي په هیواد کې شاوخوا 4000 ماشومان چې زړونه یې سوري دي د جراحي عملیاتو انتظار باسي. د دې هر موضوع تفصیل په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې پام وکړئ د څو مهم خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان دفاع وزیر وایي تر 2014 کال وروسته په دې هیواد کې پاتې کیدونکو استرالۍ سرتیرو ته شایي قضایي مسؤلیت ورکړل شي. ولسمشر حامد کرزی وایي چې په پېښور کې د مولوی عبدالرقیب تخاري وینه په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګښت لپاره توې سوې ده. او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې په اوکراین کې د پولیسو او مظاهرکونکو ترمنځ وروستۍ نښتو کې 13 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د دفاع وزیر وایي له روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکو استرالۍ سرتیري شایي له قانوني تعقیب څخه خوندي وي. د سیدنی مارننګ نیوز ورځپاڼه وایي د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي د څرګندونې په کامبیرا کې له خپل استرالۍ سیال سره په کتنه کې کړې ده. د افغانستان او استرالیا د دفاع وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون د شرایطو او څرنګوالي په اړه چې پر اساس به شاوخوا 400 استرالۍ سرتیري په افغانستان کې پاتې سي خبرې کړې دي. له افغان عدلي سیستم څخه د نړیوالو سرتیرو د مسؤلیت مسله لا تر اوسه د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک مخته د خنډ په توګه پاتې ده. امریکا وایي د دې هیواد سرتیري که په افغانستان کې کوم جرم کوي نو د متحده ایالاتو د قانون له مخې باید محاکمه سي. ولسمشر حامد کرزی د مولوی عبدالرقیب تخاري له پلار سره په ټلیفون خبرې وکړې. مولوی عبدالرقیب تخاري چې د طالبانو په حکومت کې د مهاجرینو د چار وزیرو د دوشنبه پر ورځ پېښور ته څیرمه د ناصر باغ په سیمه کې وژل سو او پرونې په تخار کې جنازه خاورو ته وسپارل سو. د جمهوري ریاست په خبرې سوي اعلامیه کې د ولسمشر کرزی په وینا ویل سوي چې د مولوی عبدالرقیب تخاري وینه په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګښت لپاره توی سوې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا تور پورې کوي چې د مولوی عبدالرقیب تخاري په څیر کسان د سولې په خبرو کې د خنډ پیدا کولو په نیت وژل کیږي. تر مولوی تخاري مخکې د مولا نور الله هوتک او مولا عبدالملک په ګډون د طالبانو یو شمېر نور مشران هم په پاکستان کې وژل سوي وو. په همدې حال کې راپورونه وایي نامعلومو وسلوالو د ملا هارون په نامه یو طالب قمندان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ټپي کړی. په کوټه کې ځینې سیمه ییزې سرچینې چې نوم یې نه دی ښودل سوی د ملا هارون د ټپي کېدو خبر تاییدوي او وایي چې نوموړی د دوشنبه پر ورځ د کوټې شمال لور ته د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ټپي سو. دوی وایي ملا هارون تر ټپي کېدو وروسته د کوټې دولتي روغتون ته انتقال او بیا وروسته په مرموز ډول له روغتون څخه نامعلوم ځای ته وړل سوی دی. په کوټه کې د طالبانو ځینو سرچینو هم ازادي راډیو ته د ملا هارون ټپي کېدل تایید کړی دی. په تیرو دریو میاشتو کې یوازې په کوټه کې 15 طالب مشران د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوی دي. د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام سیالۍ کې افغانستان نن له نامیبیا سره لوبه کوي. د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې روان دي. د افغانستان د کرکټ 19 کلن ټیم تر اوسه د بنگلاديش پر وړاندې یو لوبه بایللې، خو استرالیا ته یې مات ورکړې ده. دغه راز د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې تمه کېږي نن په ننګرهار کې د 24 ولایتونو ترمنځ د اتصالات چیلنج کپ 500 ورځې سیالۍ پیل شي. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې ځینې بهرني اثار له افغانۍ سره داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ شل پوله، یو یورو 80 افغانۍ او بخشي 80 افغانۍ څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 45 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلدار 1516 افغانۍ. د همڅو سیمه ییزو نړیوال خبرونه. د اوکراین په مرکز کیف کې تیر شپه هم د حکومت ضد مظاهره چانو او بلوا ضد پولیسو ترمنځ نښتو دوام وکړ. د راپورونو له مخې د وو پولیسو په ګډون په وروستي تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي او سلګونه نور ژوبل دي. د اوکراین کې د ولسمشر ویکتور یانکوویچ د واک پر ضد په درو میاشتنیو مظاهرو کې تر ټولو خونړۍ پېښه ده. په همدې حال کې د اپوزیسیون دوو مشرانو د رواني شخړې د حل لپاره له ولسمشر یانکوویچ سره کتنه کړې، خو راپورونه وایي چې دا خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د اپوزیسیون مشر ویتالی کلیچکو ویل ولسمشر ویکتور یانکوویچ د دوی د غوښتنه چې له شار څخه د بلوا ضد پولیس لری کړي ونه منله. دوی زه نخوشم چې دا خبری نوې او ولسمشر اپوزیسیون ته غوږ نږدې. هغه وایي د حل یوه لار ده، او هغه دا چې اپوزیسیون او ټول مظاهره کوونکي باید مظاهرې بندې کړي. له دې وړاندې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن پر ولسمشر یانوکوویچ غږ وکړ چې بلوازد پولیس لرې کړي او له زغم څخه کار واخلي. پاکستان پر ایران غږ وکړ چې د دوی د سرحدونو درناوی وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان پرون یو ورځ وروسته تر دې خپور کړ چې تهران ویل که چیرې اسلام آباد د دوی د برمته سویو سرحدي ساتونکو د ژوند د ژغورلو لپاره اقدامات ونه کړي، شاید خپل ځواکونه د پاکستان دننه د دغه ځواکونو د خوشي کولو لپاره واستوي. راپورونه څرګندوي چې ایراني سرحدي ځواکونو د فبروري په شپږمه د ایران له سیستان بلوچستان ایالت څخه وتښتول سول. د جیش العدل په نوم د سنی وسلوالو یوه ډله چې ډېره مشهوره نه ده، د دې پیښې مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دی چې پاکستان ایراني چارواکو ته ور له مخې خبر ورکړی و چې د دوی ملیشه ځواکونه په سیمه کې په یرغملو پسې ګرځېدلی دي، خو په خپله خاوره کې ایراني برمته سوي ځواکونه نه دي موندلي. نو کېدای سي چې دغه کسان یرغمل کوونکو لا هم د ایران دننه ساتلي وي. د نړۍ د شپږو قدرتونو او د ایران لوړ رتبه استازي نن په ویانا کې د دوهمې ورځې لپاره د تهران د اټومي پروګرام په باب خبرې کوي. دواړو خواوو پرونۍ خبرې مثبتې او ګټورې بللې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې په روانه خبرې کې د خپل هیواد د پلاوي مشري کوي، هیله ښودلې چې د نړۍ له قدرتونو سره به د راتلونکي جولای میاشتې تر پای پورې یوې نهایي موافقې ته ورسیږي. جواد ظریف پر ایران د نړیوالې ټولنې د بندیزونو په اړه وویل: د وی پر ایران اقتصادي بندیزونه دي چې زموږ اقتصاد یې ځپلی دی، خو دوی بندیزونو د ایران پر اټومي پروګرام کوم اغېز نه دی کړی. له دې خبرو وړاندې په تېره نومبر میاشت کې ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو په خپلو کې یوه ابتدایي موافقه وکړه چې له مخې ایران خپل ځینې اټومي فعالیتونه بندوي او په بدل کې پر دې هیواد د لویدیځ یو شمېر بندیزونه هم لرې کېږي. او د دې مهال روسۍ خبر ده چې د هالنډ درې لوبغاړو د سوچي په نړیوال المپیک کې د 10,000 متره سکي ځغاستې په لوبه کې مډالونه واخیستل. براکسما پرون د سرو زرو مډال خپل کړ او د المپیک پخوانی ریکارډ د 14 ثانیو په توپیر مات کړ. د هالنډ بل نور لوبغاړي کارمر او دیونګ بیا د سپینو زرو او سرو زرو مډالونه خپل کړل. دا څلورم ځل دی چې په سوچي کې د هالند لوبغاړي د سکي د ځغاستې په لوبه کې یو ځای مډالونه اخلي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسیم سولمل څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واورېدل. متحده ایالات غواړي چې د طالبانو یو شمېر مشران له ګوانتنامو زندان څخه خوشی کړي. په همدې خبرونه کې د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاته کتنه هم لرو، او دا هم اورئ چې د افغانستان میاشتې ټولنوي په هیواد کې شاوخوا 4,000 ماشومان چې زړونه یې سوري دي د جراحي عملیاتو لپاره انتظار باسي. په افغانستان کې د بیزشو او کډوالو د ستونزو موضوع هم څېړو، او د نور رپورټونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډیا چار.
په انټرنیټ وی د شپاړه سویم خزه چراغله د شپېتو کالو وا، بیا مې د ځان په ځای نکته وکړه.
ښه ډیر ښه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. امریکا غواړي چې د طالبانو یو شمېر مشران له ګوانتنامو زندان نه خوشی کړي. په دې اړه یو امریکایي ورځپاڼې رپورټ خپور کړی دی او لیکي چې سپینه ماڼۍ د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت غواړي چې له طالبانو سره په دې ارتباط خبرې وشي. په 2012 کال کې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو او امریکایانو خبرې به نتیجې پای ته رسیدلې وي. د دغو تازه خبرو د امکاناتو په اړه له احمد شي وراورو.
راپورونه څرګندوي چې د اوباما اداره غواړي چې د طالبانو 15 مشران د ګوانتنامو له زندانه خوشی کړي. واشنگتن پوسټ رسپانه د دوه امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې سپین ماڼۍ، دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او بل شمېر نورو ادارو پریکړه کړې ده چې 15 طالبان خوشی کړي. دغه کسان به د یو امریکایي عسکر په بدل کې خوشی شي چې طالبانو نیولې دي. امریکایي عسکر بابي بریکډان د 2009 کال په جولای کې حقانی ډلې په پکتیکا کې ونیو او بیا هلته امریکایي پوځانو پراخ عملیات پیل کړل. خداسې باور کیږي چې طالبانو د پاکستان ته بيوي او اوس هم هلته ساتل کیږي. حقانی ډلې د دې پوځي د خوشی کېدو په بدل کې $1,000,000 او د 20 افغان زندانیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دوه کاله مخکې د دې برمته پوځي د خوشی کېدو مسله په قطر کې راپورته شوه. د واشنگتن پوسټ په وینا طالبانو بیا خبري وزنډولې او د امریکا دا وړاندیز رد کړ چې زندانی طالبان به تدریجي خوشي کوي او منځګړي به دوی لدی راګرځوي چې بیا به د جګړې ډګر ته نشي. تیره میاشت د برمته شوي برګډال نوي ویډیو طالبانو خپره کړه. تر دې راوروسته د هغه د خوشي کېدو پر سر د خبرو د پیلېدو اوازې بیا تودې شوې. د سپین مڼې ویان جی کارني په واشنگتن کې خبريالانو ته د سیشن بي پورس وویل: موږ له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کړې چې موږ د افغانانو په مشرۍ له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو ملاتړ کوو او موږ له طالبانو سره په هیڅ راز خبرو کې ګډون نه کوو، خو که چېرته خبرې بیا پیل شي په یقین سره چې موږ غواړو چې د برګډال د برخلیک په باره کې وغږیږو. خو په دې برخه کې قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یا د کومې بلې ادارې د مسؤلانو د سفر پلان نه دی ترتیب شوی. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی تیره جمعه وویل چې امریکایي چارواکي دغه نیول شوي عسکر ته سترګې په لاره دي چې راخوشي شي او ډیر وخت وشو چې دی له طالبانو سره برمته دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې پخوا امریکایي چارواکي په دې نظر وو چې د طالبانو د زندانیانو له خوشي کېدو سره به د سولې خبرو ته لاره هواره شي او په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت استازي هم برخه واخلي، خو اوس یوازې د برګډال د خوشي کېدو په فکر کې دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې آزادی رادیو اورئ. د افغان سریمیاشتې ټولنه وایي په هیواد کې شاوخوا 4000 ماشومان چې زړونه یې سوري دي د جراحي عملیاتو انتظار باسي. د دې ټولنې رئیس د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د حکومت درې میلیون ډالر ته اړتیا لري چې د دې ماشومانو د زړونو عملیات پرې په بهر کې وشي. د مالیې وزارت وایي هڅه کوي چې په لږه موده کې په دې برخه کې 1 میلیون ډالر له افغاني سریمیاشتې سره مرسته وکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغاني سرې مشت ټولنه له دولت غواړي چې 3 میلیونه ډالر مرسته ورسره وکړي سو په بهر کې د 4000 هاغو ماشومان جراحي عملیات پرې تر سره شي چې زړونه سوري دي. د دې ټولنې رئیس فاطمه ګیلانی د سه شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې 4000 داسې ماشومان رجستر کړي چې زړونه سوري او د جراحي عملیاتو انتظار باسي.
ما از 6 تا 12 طفل ما برای راجستر شدن در سوراخ قلب ما داریم.
همدوز لشبگون نیولی تردول سپوری ماشمان راجستر کولو لپاره لرو چه زرون سرویدی. سربیر پردیس باند سلور زر ماشمان شده چه پا بهر که دیزر دی جراحی عملیاتو تا انتظار باسی. که دی طولو تا رسیدگی وکرو نو هر کالورت 3 میلیون دالر ضرورت دی.
دا افغانی سره میشت طولن دا معلومات و لمخه؟ د دوی موظفین لسو کال و راهیس د هیواد په ټولو ولایتونو کې دا ډول ماشومان مومي او رجستر کوي. دا ټولنه وایي د دې ماشومان زړونه لزیګیدو د مخه سوري دي او جراحي عملیات د بهرنیو هیوادونو په روغتونونو کې په اسانۍ او ډاډمنه توګه ترسره کیږي. مېرمن ګیلانی دا هم وویل په وروستي سو کلونو کې د مرکز او ولایتونو یو شمیر ماشومان په نوبت سره بهر ته لیږلي چې د زړونو جراحي ترسره شوي او اوس لدې پلوه شکایت نه لري. د زړه د یاد ناروغي درملنه اوس هم په افغانستان کې نشي کېده. د مالی وزارت وایي تیر کال په بهر کې د دې ډول ماشومانو د جراحي عملیاتو لپاره له افغاني سرې میاشتې له ټولنې سره 1 میلیون ډالر مرسته کړې او هڅه کوي چې په لږ وخت کې ورسره نور مرسته هم وکړي. د دې وزارت وایاند عبدالقادر جیلانی آزادی رادیو ته وویل
په تیر کال کې هم مالی وزارت مرسته کړې و 1 میلیون ډالر او سیستم واده چې موږ کړې و نو هغه مرسته هم په کال د مالی وزارت ورکوي. نو ویلې شو چې دغه پیسې به شاید چې 2 هفتو نه تر 3 هفتو پورې وختونه سي. موږ خپل مالی امکانات ته ګورو. ویلې شو چې پراتلونکو کلونو کې امیدوار یاستو چې موږ دې توانایي ولرو چې دا ټول 3 میلیون ډالر موږ مرسته وکړو.
خلک وایي د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې داسې ماشومان شته چې ممکن زړونه سوري وي خو تر اوسه تشخیص او رجستر نه دی شوی. خلک دا هم وایي سربیره د ماشومانو د زړونو پر ستونزې د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې خلکو ته کافي روغتیایي خدمات نه رسیږي. دوی زیاتوي په روغتونونو او روغتیایي مرکزونو کې د امکاناتو د نشتوالي له امله اړوزي چې خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته بوزي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واوریدل چې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په هیواد کې شاوخوا 400 ماشومان چې زړونه سوری دي د جراحي عملیاتو ته انتظار باسي. نسیم شفق د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلې دي او د مهمو موضوعاتو په اړه د ځینو مقالو مهمه برخه دراوروي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره په پاکستان کې د یو طالب مشر مولوي عبدالرقیب د وژنې او په دوبۍ کې د سولې د خبراتورو په اړه مطالب خپاره کړي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې د ولسمشر کرزي له قوله لیکلي چې مولوي عبدالرقیب د سولې د لارې قرباني شو. په دې اړه لیکنه کې له ارګ څخه د خبرې شوې خبرپاڼې په حواله راغلي چې مولوي عبدالرقیب په دوبۍ کې د ملا آغا جان معتصم په مشرۍ د سولې په پیل شوو خبرو کې برخه لرله او بیرته پاکستان ته ستون شوی و. په دې اړه مطلب کې راغلي چې ولسمشر کرزي یو ځل بیا له طالبانو نه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د عالي شورا سره خبرې وکړي. ویسا په یو بل مطلب کې لیکلي چې په دوبۍ کې 14 مهم طالب مشران د سولې د عالي شورا سره خبرې کوي چې د طالبانو د رژیم 15 تنه وزیران هم پکې شامل دي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې د ولسمشر کرزي هغه خبره راخیستې چې وایي پر ټولو افغان طالبانو د ورورولۍ له مخې غږ کوم چې راشي او د افغانستان دننه د امن په فضا کې د سولې له شورا سره مذاکرات وکړي. جمهور رئیس کرزي څرګنده کړې چې په بهر کې هیڅ افغان رښتینی امنیت نه لري. په تیره هغه وطن دوست افغانان چې سوله او امن غواړي او د هدف ته کار کوي. سرنوشت هم لیکلی چې د سولې د عالي شورا یو پلاوی دوبۍ ته تللی تر سولې طالب مشرانو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د مولوي عبدالرقیب د وژنې او د سولې پر پروسې د هغه د وژل کېدو د منفي اغیزو په اړه یو مطلب لیکلی دی. د ورځپاڼې د سولې د عالي شورا د چارواکو هغه خبره راخیستې چې وایي په پاکستان کې د مولوي عبدالرقیب او یو شمېر نورو طالب مشرانو پټې وژنې د سولې پر بهیر منفي اغیز پرې باسي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې ښایي دا وژنې د سولې د خبراتورو پر وړاندې د خنډ جوړولو په هدف وشي او ځینې کړۍ د دې ډول وژنو تر شا مهم سیاسي اهداف لري. هیواد لیکلي چې ولسمشر کرزي د مولوي عبدالرقیب تخاري له پلار سره په ټلیفون خبرې کړي او له هغه سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. ملي آرمان غیر دولتي ورځپاڼې هم د مولوي عبدالرقیب تخاري د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په دې مطلب کې د سولې د عالي شورا د غړي قاضي محمد امین وقاد له قوله ویل شوی چې طالبان باید په پاکستان کې د خپلو یو شمېر مشرانو دې ډول پټو وژنو ته په پام د سولې د شورا سره خبرې پیل کړي. په دې اړه د ملي آرمان په لیکنه کې راغلي چې تر مولوي عبدالرقیب وړاندې په پاکستان کې ګڼ شمېر نور هغه طالب مشران هم وژل شوي چې سولې ته لیواله وو. انیس دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله په دې اړه لیکلي چې کله ځینو طالب مشرانو د سولې خبرو ته زړه ښه کړی په یو ډول د ځینو کړیو لخوا د خنډ جوړولو هڅې شوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي د افغانستان د سولې او پرمختګ دښمنان دایم په کمین کې ناست دي او نه پرېږدي چې د دې هیواد د سولې کاروان خپل هدف ته ورسیږي. د انیس د سرمقالې لیکوال طالبانو ته په خطاب لیکلي چې د افغانستان دوستان او دښمنان وپیژني او د سولې له عالي شورا سره خبرې پیل او د خپل هیواد د ثبات او پرمختګ لپاره هلې ځلې وکړي.
په میلیونونو افغان کډوال لا هم په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې ژوند کوي او وطن ته د ستنېدو لپاره افغان حکومت د نظر وړ کارونه نه دي کړي. کوم کسان چې وطن ته راسنه شوي هغوی د بیروزګارۍ او د دولت د نه پاملرنې له امله بیرته مهاجرت ته اړ شوي او یا هم د کار موندلو او ژوند تیرولو په مقصد نورو ځایونو ته تللي دي. د استرالیا حکومت د کابل په شمال کې د غرونو په لمن کې وطن ته د ستنېدونکو افغانانو لپاره په 2008 کال کې یو خارګوټی جوړ کړی او خدا مهال ورڅخه اوسیدونکي وتلي. دا چې خلک له دغه خارګوټي خوالی وتری په ډیر لجن قال کوسی اورو.
د الیسګان په نامه خارګوټه چې د کابل په شمال کې پروت دی او له مرکز څخه ورته په موټر کې یو سات لار ده، د غره په لمن کې په یو وچ ډاک کې د بی ځای شو یو وطن ته د ستنیدونکو افغانانو د یو لسو کورنۍ د استوګنې لپاره جوړ شوی و. په دې خارګوټي د استرالیا حکومت په 2008 کال کې 2.2 میلیون ډالر لګولی ول او د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی پکې د کورونو، ښوونځیو، سړکونو او اوبو رسولو چارې پر مخ وړلې. خو دا مهال ورڅخه زیات شمېر اوسیدونکو د برېښنا، اوبو او ترانسپورت د نشتوالي له امله وتلي او په یو ډاک بدل شوی دی. په خارګوټي کې ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د کارمندلو په مقصد کابل ته ځي او د ترلاسه کړو پیسو نیمایي د موټرو په کرایې لګیږي. په خارګوټي کې بل ستونزه دا ده چې کورونه د افغانانو د فرهنګ او عنعناتو پر اساس نه دي جوړ شوي او دیوالونه یا چار دیوالۍ نه لري. ښځې په کوټو کې بندې دي او بهر ته نشي وتلی. له دغه خارګوټي څخه وتلې زیات شمېر کورنۍ په کابل او نورو ښارونو کې په خیمو او بدو شرایطو کې ژوند کوي. د خواجه محمد په نامه افغان چې په ایران کې له شلو کالو مهاجرت وروسته د الیزګان خارګوټي ته راستون او میشت شوی و وایي چې په لومړۍ ورځو کې چې کله دلته کورونه جوړېدل خلکو فکر کاوه چې نورې اړتیاوې به هم په نظر کې ونیول شي، خو د خارګوټي اوسیدونکي د بیروزګارۍ له وجې وتښتېدل او دا ځای په کنډواله بدل شوی دی. د خواجه محمد په وینا په خارګوټي کې به شاوخوا 1500 کورنۍ پاتې وي او شمېر یې په کمېدو دی. دا یو ناکامه پلان و. د افغانستان د مهاجرو او وطن ته د ستنېدونکو چارو د وزارت ویان اسلام الدین جرأت فرانس پریس اژانس ته ویلي د الیزګان خارګوټی په افغانستان کې وطن ته د ستنېدونکو افغانانو د استوګنې له شپېتو خارګوټو څخه یو دی، خو د ستراتیژۍ په تطبیق کې کمزوري وه. دی وایي خارګوټي جوړ شوي خو له نورو دولتي ارګانونو او ادارو سره همغږي نشته. د مثال په ډول برېښنا او نور اساسي خدمتونه نه دي برابر شوي. حکومت یوازې د دریو لکو راستنیدونکو لپاره د کورونو برابرولو ظرفیت او توان لري. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې چارواکی انتونیا پارادلا وای په خارګوټي کې د څاګانو د کیندلو چارې ځکه له ستونزو سره مخامخ او کارونه یې ځنډیدلي چې د ځمکې پر سر د حکومت او سیمې د خلکو دعوه او لانجه روانه ده. د سوزو انټرنیشنل په نامه امریکایي مؤسسه یوازینۍ مرستندویه مؤسسه ده چې له دغو خارګوټو سره مرستې کوي. د دې مؤسسې کارکوونکی عبدالوکیل وای موږ باید د خارګوټو اوسیدونکو ته کارونه پیدا کړو او کنه نو ډېره ګرانه به وي چې خلک پکې ژوند وکړي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپې او 2269 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د کانکور د ازموینې یو شمیر داوطلبان وایي چې په ځینو ولایتونو کې د ازموینې ځنډول او یا لغوه کول د دوی پر روحي منفي اغیز کوي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د لوړو زده کړو وزارت باید پرې نږدي چې د مختلفو کسانو په خاطر د کانکور د ازموینې د نورو ګډونکوونکو حقونه تر پښو لاندې شي. قسیم سولمل په رپورټ لري.
په هرات کې د کانکور د ازموینې تر ځنډېدو وروسته د کانکور یو شمېر داوطلبان د لوړو زده کړو له وزارت څخه غواړي چې په دې بهیر کې د تقلب مخنیوی وکړي. یو شمېر دې داوطلبانو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په یو شمېر حوزو کې د کانکور د ازموینې ځنډول یا لغوه کول د دوی پر روحیې منفي تاثیر کوي او دوی بل ځلې په ازموینې کې ګډون ته زړه نه ښه کوي. د هرات د کانکور دوو ګډون کوونکو صفی الله امیری او نصیر احمد ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
موږ تقریبا له یو نیم کال څخه د کانکور د ازموینې لپاره مدګی نیوله او پرون د کانکور ازموینه د سوالونو د معلومېدو په خاطر وسنډول شوه. دې کار زموږ پر روحیې بد تاثیر وکړ.
موږ د لوړو زده کړو له وزارت څخه دا غوښتنه لرو چې کوښښ دې وکړي په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینه په شفافه توګه واخلي، د مختلفو خلکو له مداخلې څخه دې مخنیوی وکړي.
دوی زیاته کړه چې د کانکور په ازموینه کې د تقلب د مخنیوي لپاره باید د هرې برخې لپاره اختصاصي ازموینه واخیستل سي. د کانکور د ازموینې په اړه وروسته لاغې په ځینو ولایتونو کې شکایتونه وسول چې په هرات کې د یکشنبې په ورځ مخکې له مخکې نه د کانکور د سوالونو د راوتلو په خاطر د ازموینه وځنډول سوه او څه باندې 40 کسان په تړاو ونیول سول. تر دې پخوا په لوګر کې هم د کانکور ازموینه وروسته لاغې لغوه اعلان سوه چې پکې د تقلب او نقل راپور نه خبر وسول او هلته دویم ځلې د کانکور ازموینه واخیستل سوه. له همدې امله په لوګر کې مظاهرې هم وسوې. سشکل په پروان او بدخشان ولایتونو کې هم د کانکور په ازموینه کې د یو لړ ستونزو راپور نه ورکړل سو. خو د لوړو زده کړو وزارت بیا په دې نظر دی چې په یو شمېر ولایتونو کې د کانکور د ازموینې د ځنډولو او یا لغوه کولو پریکړه په دې پروسه کې د شفافیت دراوستلو په هدف کېږي. د دې وزارت ویاند عظیم نوربخش په دې اړه ازادي راډیو ته خپل نظر د څرګند کړ.
د کانکور د ازموینې په بهیر کې چې هر ډول تخلف موجود وي او د کانکور ازموینه تر پوښتنې لاندې راولي، نو طبیعي ده چې موږ هرې حوزې ته خپل پلاوی استوو او بالاخره هغوی د کانکور د ځنډولو او یا لغوه کولو پریکړه کوي. نو د ازموینې ځنډول په دې معنا ده چې موږ د دې مسلې پر شفافیت ټینګار کوو.
ښاغلی نوربخش وایي تر اوسه د کابل په ګډون د هیواد په 15 حوزو کې د کانکور ازموینه اخیستل شوې ده. دغه ورځ د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې سشکل 2,000 کسانو د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره کارتونه اخیستي دي، خو په دې بهیر کې موجوده ستونزو ته په کتو دا ګرانه برېښي چې لږ
لږتر لږه له دې 2,60,000 کسانو څخه دي وړ کسان د پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړي.
تاسو زمون غږ له آزادی راډیو اورئ. او اوس هم د ایران موضوع. د ایران او د امریکا، برتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین د استازو ترمنځ په وینا کې خبرې پیل شوې دي. دا خبرې د ایران د اټومي لانجې د هواري په نیت پرون پیل شوې او پکې د روپۍ ټولنې د بارنۍ تګلارې د مشرې کاترین اشټن په ګډون یو شمېر نورو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې ده. تهران د خبرو ته هیله مند دی. احمد شیبر دا موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د ایران او امریکا استازو په ویانا کې د دې خبرو ترڅنګ په خپلو کې نوې دقیقې خبرې وکړې. د دې خبرو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د ولسمشر په توګه د روحاني تر انتخابېدو مخکې داسې خبرې ممکن نه وي. له ایران سره د امنیت شورا د 15 دایمي غړیو او جرمني د استازو په خبرو کې پرمختګ تر ډیره د تهران او واشنگتن ترمنځ تفاهم ته اړتیا لري. روسه تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ویند شیرمن له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره خبرې وکړې، یو ډیپلومات چې د نوم له اخیستو ډډه کوله رویټرز ترانسته وویل چې موږ د خبرو په پیل کې یو. ویند شیرمن د امریکایي پلاوی مشي کوي او د ایران د هیئت مشران د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او عباس عراقچی دي. روسه تر دې چې په نومبر میاشت کې ایران د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره یوې موافقې ته ورسید، دا د دواړو خواو ترمنځ په لوړه کچه لومړی خبرې دي. ایران په نومبر کې ومنله چې د شپږو میاشتو په موده کې به خپل یو شمېر حساس اټومي فعالیتونه د دې په بدل کې کم کړي چې بندیزونه پرې سوس شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشي ویاند مایکل ماند وویل، دا د خبرو یوه سلسله ده. روسي نتیجه د خبرو تر پرمختګ پورې ده. څرنګه چې ما په پیل کې وویل، فکر کوم چې لومړی هدف دا دی چې یو عملي چوکاټ جوړ شي څو خبرې په اسانۍ مخې ته ولاړې شي. خو اوس ما لپاره ګرانه ده چې د دې پړاو د خبرو د نتیجې په اړه څه ووایم. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی دې خبرو ته خوشبیني څرګنده کړه. موږ له لویه سره یو ښه پیل درلود. دا خبرې شایي دوی یا درې ورځې نور هم دوام وکړي. رویټرز څرګندوي چې دا مذاکرات ډېر مهم دي او که چیرته بریالي شي نو د لویدیځ او ایران ترمنځ به څو کلنه دښمنۍ پای ته ورسی شي. په منځني ختیځ کې به د یوې احتمالي جګړې مخه ورسره ونیول شي او لویدیځوالو ته به زمینه برابره شي چې په ایران کې پانګونه وکړي.
و امریدل چې د ایران، امریکا، برتانیا، فرانسې، جرمني، روسیه او چین د اساسو ترمنځ په وینا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې بیا پیل شوې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه کړې چې د هیواد ملي او سیمفونی آرکستر به بیا فعال کړي، خو دا چې په دې اړه د ایراني مقاماتو ژمنه به څومره عمل کیږي او کنه، د ازادي راډیو خبری څانګې رپورت برابر کړی چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
الکساندر رهبری چې ایرانیانی د علی رهبری په نامه یادوي، په نړیواله کچه د سیمفونی آرکستر پیژندل سوی مشر دی. رهبری په 2015 میلادي کال کې د تهران په وحدت تالار کې د ورستی ځل لپاره د بیتو وینز نهم سیمفونی آرکستر د کنسرت یادونه کوي. ما په تهران کې د اوو کلونو لپاره د بیتو وینز آرکستر کنسرت ورکړ. که زه وایم چې ما دا کنسرت په نیویارک یا اتریش کې وکړ، نو پوښتنه به راڅخه کېدله چې آیا نندرچیانې درلودل. شایي له دوو شپو وروسته تالار خالي سوی وای، خو په تهران کې زیات شمېر خلک راغلل او تالار ټول ډاکو. وروسته بیا ځینو رسوانو شکایت وکړ چې ایران ته له زیاتو کلونو ستنېدو وروسته مې ولې یوازې د اوو شپو لپاره کنسرت ورکړ. علی رهبری چې دیش کاله په اروپا کې له تیرولو وروسته ایران ته ستون سوی و، له څو کامیابو کنسرتونو وروسته د نهیلی په حالت کې بیرته له هیواد څخه ووت. نموړي هغه وخت په یو پرانیستي لیک کې د دولتي آرکستر د هنرمندانو د تنخواګانو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. علي رهبری وایي، د آرکستر مخکښو هنرمندانو د میاشتې یوازې $150 عاید درلود او د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره یې د آرکستر تر څنګ نور کار روزګار هم کاوه. په 2012 میلادي کال کې د همدغو مالي ستونزو له کبله چې علي رهبری یې یادونه کړې، د ایران د آرکستر فعالیت په ټپه ودرېد. په همدې حال کې د ایران ملي آرکستر چې په 1998 میلادي کال کې د کمپوزر یا موسیقي جوړونکي فرهاد فخرالدینی لخوا جوړ سو، هم له ورته مالي ستونزو سره مخامخ سو. د ایران د ملي آرکستر یو غړي ویلي، کله به مو چې د خپلو تنخواګانو پوښتنه کوله نو ځواب به یې راته دا و چې حکومت بودیجه نه لري. په ایران کې د 1999 میلادي کال له اسلامي انقلاب وروسته موسیقي فساد وګڼل سو خو په راوروسته کلونو کې بیا د موسیقي ضد غږونه لږ څه نرم شول او د ایران کلاسیک موسیقي د منلو وړ وګرځېده. خو په 2013 میلادي کال کې وخت د حسن روحاني تر رسیدو وروسته د ایران د ارکستر د بیا فعالېدو هڅې ژوندۍ شوې. ولسمشر روحاني د جنوري پر 3 هنرمندانو او فرنګیانو ته په خپله وینا کې وویل د تهران د سیمفونی ارکستر او ملي ارکستر د فعالیت د بندېدو له امله بخښنه غواړي. نوموړي ژمنه وکړه چې حکومت به په راتلونکو څو میاشتو کې دغه ارکستر له سره پیل کړي. دغه ورځ د ایران د کلتوري چارو وزیر علي جنتی تیره اونۍ د موسیقي د نړیوال فیستیوال پر مهال وعده وکړه چې حکومت به د موسیقي د پیاوړتیا لپاره ګام واخلي، خو د ایراني چارواکو لخوا د دغو ژمنو پوره کول آسان نه بریښي. د ایران د موسیقي د ډګر نامتو هنرمند حسین علی زاده وایي د ایران حکومتي چارواکو ته چې د اټومي لانجې د حلولو توان لري د موسیقي د ستونزې حلول ګران کار نه دی.
په ایران کې مو د ملي او سیمفونی ارکستر د بیا فعال کېدو په اړه رپورټ وره د دوستانو لسنیم بجې شوې دي. له قسیم سول عمل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان د دفاع وزیر ویل روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کېدونکو استرالیا سرتیري شای له قانوني تعقیب څخه خوندي وي. د سیدنی مارننګ نیوز ورسپانه وایي د دفاع وزیر بسم الله محمدی د څرګندونې په کانبیرا کې له خپل استرالیا سلسله په کتنه کې کړې ده. ولسمشر حامد کرزی د مولوی عبدالرقیب تخاری له پلار سره په ټلیفون خبرې وکړې. د جمهور ریاست په خبري سوي اعلان کې د ولسمشر کرزی په وینا ویل سوي دي چې د مولوی عبدالرقیب تخاری په وینا په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګښ لپاره توي سوي ده. راپورونه وایي نامعلوم وسلوالو د ملا هارون په نامه یو طالب قمندان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ټپي کړی. په کوټه کې ځینې سیمې سرچینې وایي نوموړی د دوشنبه په ورځ د کوټه شمال لور ته په ډزو ټپي سو. د اوکراین په مرکز کیف کې تیر شپه هم د حکومت ضد مظاهرچیانو او بلواز ضد پولیس ترمنځ په نښتو کې د وو پولیس په ګډون 13 کسان وژل شوي دي او سلګونه نور ژوبل دي. پاکستان پر ایران ژغ وکړ چې د دوی د سرحدونو درناوی وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د بیان پرون یو ورځ وروسته تر دې خبر کړ چې تهران ویل کچېر اسلام آباد د دوی د برمتسو سرحدي ساتونکو د ژوند د ژغورلو لپاره اقدام نه کړي نو شایي خپل ځواکونه پاکستان ته واستوي. او د نړۍ د شپږو قدرتونو او د ایران لوړ رتبه استازي نن په ویانا کې د دوهم ورځې لپاره د تهران د اټومي پروګرام په باب خبرې کوي.
وسلوالو د سې شنبه پر ورځ خبر پښتونخوا مرکزی خار په خبرت نږدې په ادم خان دره کې د پاکستان پوس پر کاروان بریدو کړ چې په ترڅ کې د دې پوس یو تن جکپوړې افسر میجر جهان زیب او وشل شوی او یو څوک او یو شمیر نور ټپیان دي. په اړه له پیښور زیبی الله شفق رپورت لري.
نامعلوم وسلوالو د خبر پښتونخوا په ادم خان دره کې د پاکستانی پوس پر کاروان برید کړی چې په ترڅ کې د دې پوس یو تن جکپوړې افسر وژل شوی دی. د پاکستانی پوز د عام اړیکو د دفتر لخوا د چهارشنبې په شپه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نامعلومو وسلوالو د سه شنبې په ورځ پېښور ته نږدې په ادم خان دره کې د پاکستانی پوز پر یو موټر ناتاره ډزې وکړې چې په ترڅ کې د دې پوز جکپوړې افسر میجر جان زیب ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. خبر پاڼه زیاتوي چې په سیمه کې د وسلوالو او پاکستانی سرتیرو ترمنځ نږدې 100 ساعته وسلواله نښته هم شوې چې په ترڅ کې درې وسلوال هم وژل شوي دي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی پوز پر کاروان هغه مهال بریده شو چې له سیمې څخه تیرېدو په حال کې وو. نوموړي همداراز وویل تر برید وروسته پاکستانی سرتیرو سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات پیل کړل چې تر 100 ساعتونو پورې روان وو. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستانی پوز پر جکپوړې غړي دا برید په داسې وخت کې شوی چې د وسلوالو طالبانو او د پاکستانی حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې له خنډ سره مخ شوې دي او د پاکستان حکومت د سه شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې تر هغه پورې له وسلوالو طالبانو سره خبرې نه کوي چې حملې درولې نه وي.
آیا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لرئ نو موږ ته په 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمیرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو لالار ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل.
قدرمنه دوستانو ستړي مشي، پا په کورنۍ کې تاوتریخوالی او ناروغ ته نه پاملرنه سکتې مغزي څومره خطرناکه کولی شي.
دومره بې حوصلې مغزان دي، خپل هم خبرې نه کوي، هغوی خپله ګوشهګیر دي، د خپلو خبرو هغوی حوصله نه لري. حتی دو ته به دا خود الله تعالی نه دي په کار چې په دې کور کې دا جنجال روان دی، دوباره به دی بلې حملې ته آماده کړي.
نن له دې موضوع سره تمسی ټوټام چمتو شوې لما فرشتې مرسل سره وسی. درنوردونکو، ډاکټران وایي چې مغزي سکته یو جدي ناروغي ده. لوړ فشار، شکر، شدید سردردی، د سګرټو څکول، رواني تشویشونه او ځینې نور لاملونه د مغزي سکتې سبب کیږي. کله خو مغزي سکته په ارثي ډول هم له یو نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. کوم کسان چې مغزي سکتې کوي ډیر حساس وي. له دې ناروغۍ نه وروسته ناروغ د کورنۍ خاصې پاملرنې ته ضرورت لري. په پیل کې عقلي او عصبي ډاکټر فرید احمد ستانکزی د مغزي سکتې په هکله وایي چې اکثره کسان بیا له ناروغ نه د هغو د ناروغۍ په هکله ځینې خبرې پټوي چې دا سم کار نه دی. ناروغ ته باید هر څه روښانه وي. هغه دې کار ګټي وایي.
مریض سره ټول خبرې ورته سپینې وسی، دا ډېره ښه خبرې ورته وایي چې وروره، ته د جیک فشار له وجې نه سکته د مغزي منځ ته راغلې، یا د غوړ د وینې له وجې نه تاته سکته د مغزي منځ ته راغلې، د قلبي تکلیف له وجې نه تاته سکته د مغزي منځ ته راغلې، ته دغه عوامل کنټرول کړه، ممکن دغه حادثه دوم، درېم، څلورم، پنځم واره ممکن تکرار سي، یا ممکن یو واره مریض په ټول د عمر کې سکته د مغزي تکرار وي. څومره چې مریض ته سپینې خبرې وسی، یعنی ورته ویل سي چې ته له دغه عوامل نه حادثه د سکته د مغزي تاته منځ ته راغلې، بنا دغه عوامل ته باید کنټرول کړي. ټولنه کې استو نیم خبرې مریض ته کو، نیم پریدو نه، ټول خبرې باید واضح مریض ته ویل سي چې د تا دغه واقعب دی استرس، تشویش او جگرخونی، دغه سبب د جیک تک د فشار د عصبی کیږي، فشار د وینې د مریض جیکیږي. جیک فشار له وجې نه ممکن مریض دفتن آنن عمل ته، فرض مثال پیغام ورته راځي چې ورور دې مړ شوی ده، پیغام راځي چې تره دې مړ شوی، آنن دا مریض ځکه ورته آماده ده، سن جیک ده، وزن ډیر ده، کله چې دغه پیغام ور ورسېده مریض دفتن و احتمال لري سکته د مغزي منځ راځي. دغه حادثات کې منګ کولای سو په ډیر آرامه، په ډیر قرار، په تدریجي شکل کولای سو مریضان تورته ویو چې فرض مثال زوی دې مریض ده، فرض سال راځه سلارسو پختنه ته په قرار 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 وضعیت امید مریض ته ګورو چې آیا دغه خبر اخستلی سي تحمل کولای سي کنه، کچیر تحمل کولای سي په یوره ورته وي او کني سي کولای په قرار قرار دغه موضوع ته یادوري وکي. وو کچیر په هغه حالاتو کې په یو چې دا مریض ډیر حساس ده او په آنی اندکه خبرې باندې د کیدای سي د لاس ورکو، فنا خبره باید په قرار او په آرامه بل وخت کې ورته کو.
د کورنۍ چاپیریال خوښ ساتل ټولو ناروغانو په تیرو کسانو ته ډیر ضرور دی چې مغزي سکتې کړي. کچېرې د دا ډول ناروغانو په مخ کې جنگ جګړې وشي، هغه یې نشي زغملای، خو که دوی له ټولو ستونزو لرې وساتل شي د روغې دوی امکان ډیر وي.
فامیل کې هم بعضې خلک شته دي چې خپل مریض ته توجه نه کوي. هغه مریض چې سکته مغزي کړی دی او تداوی شوی دی، بیا کور ته چې راځي ورته ضرورت شته چې هغه وخت په وخت فامیل دې هغه غمخواري وکړي او فیزیوتراپي ورته ورکړي. هغه کسان چې مراقبت شوی دی دوباره حالت اعاده کیږي، اما څوک چې توجه نه کوي فامیل ورته، هغه خو مریض ده، مریض توقعات زیات لري، توقعات زیات ده چې باید فامیل ورسره ښه چلند وکړي. هغه هم خپل ځان ته توجه نه کوي، هم فامیل هم توجه نه کوي، هغه حالت ډیر سر خراب شو. په دغه حالت کې علاوه د دې چې فامیل یا نور پیوازان ورته رسیدګي کوي، خپل شخص هم رول لري چې خپل شخص هم باید ځان ته توجه وکړي او کوم شیان چې ورته د ډاکټر طرف ته توصیه شوی دی هغه اجرا کړي.
د رواني او اعصابو ناروغي متخصص ډاکټر هدایت الله دانشوي کله چې ناروغ له روغتون نه کورته بیول کیږي، اصلي درملنه هلته ناروغ سره په ښه چلند او غته په ډیره پاملرنه کیږي.
اول چې کله کوته دا کسان وړل کیږي، د دوی مراقبت دلته اسن شروع کیږي. دسته چې کله دوی کوته غاسي، دا خلک اکثرا د خپل فزیکی مایوبیت له وجې نه امید دي. نو غته خبره او عمده مسله چې کومه ده، هغه د بیا رغونې مسله ده، د بیمار دوباره قدرت ورکول دي. بیمار څنګه له دې ناامیدۍ نه وستل دي، دا د کورنۍ اساسي دنده. د دې لپاره همیشه باید د ډاکټر سره په مشوره وي د تداوی لپاره چې کومه دوا ته استعمالیږي. یو بله مهمه خبر دا ده چې د دوباره حملې نه باید په دې مریضانو کې مخنیوی وشي. یو خو دیو کې اکثرا دا خلک ناامیده وي، ځکه چې کار یې درلوده، وظیفه یې درلوده، نن دی په کور کې ولیدلی ده. دې سره باید ډېر په ورین تندي باندې کوم عواطف چې دي هغو ته وکتل شي. یو د ده لپاره زمینه د مصروفیت برابره سي، دی باید له خپل ځایه پورته کړی شي، دی باید وګرځي، داسې احساس وکړي چې یاره څوک شته چې اوس هم ما پسې دي. کچی د دل ډیر ډیپریشن حالت نوځي د دې ته کوم بیا غوونه چې دا به لږ زغ تیزي کچی ته دای پاسې دای نشي نو تاسو وسره کې نه د سره خبرې وکي د سره تلویزیون وګوري د سره شطرنج وکي د سره لوبه وکي
کله چې یو څوک مغزي سکته کوي هغه ته ځینې نورې ناروغي هم لامدې عمله پیدا کیږي. ډاکټر دانش وایي چې کورنۍ دې د ناروغ هر نوې پیدا شوې ناروغي له ډاکټر سره شریکه کړي.
سکتې مغزي تیر کړي دیو کې ځینې نور مشکلات وي، مثلا د لیدلو مشکلات وي دیو کې. فرض مثال بعضې داسې کسان دي مغزانو کې چې دوی نشي کولای خپل په حساب ډکې متیازې تشې متیازې دوی دا نشي کنټرول کولای، د ځینې عصبي مشکلاتو له وجې نه چې کوم دوی ته پیدا شوي هېڅکله دا خبرې پټې پاتې نشي، ځکه دا ډېره خطرناکه به وروسته تمامېږي. اکثرا دومره بې حوصلی مریضان دي خپل هم خبرې نه کوي، هغوی خپل ګوشه گیر دي، د خپلو خبرو هغوی حوصله نه لري. نو بیا دا خو څه کوي چې نور کسان دي دل مخې نه فرض مثال جنگ وکي یا جنجال وکي یا دوی ته مخکې له مخکې نه یو ناامیدي موجوده وي، نو په دې وجه د دې مریضانو له مخې ډېر مهر ډېر مینه ډېر محبت کول پکار دي. اته دو ته به دا خود الله تعالی نه دي پکار چې په دې کور کې دا جنجال روان ده.
د کابل سنکه امن الله دغه ناروغ کیسه کوي چې مغزي سکته یې کړې وه. هغه د کورنۍ په ډېره پاملرنه بیرته داسې روغ شو لکه له عملې نه چې مخکې وو.
دا روی تشویشات درلود، بیا دا مری شو، هغې ته ویویل پاکستان ته، بیا پاکستان هم تداوی نه شو، بیرته راول کابل ته.
سکته یې چې وکړه وضعیت څه رقم وو؟
ډېر خراب وو، بیخي په حالت کوما وو، په همدغه کیور شفاخانه کې پراته وو، هلته بستري وو. بیا اوس شکر ښه دی، دواګانې تاثیر لږ زره وکړه او روی حالت یې په خپله فامیل تاثیر
درنو اردوونکو اوس تمسی ټوټه اروپا تمسی ټوټه کې د کسانو پاک له خبرې شوې چې کله کوم ځای ته ځي د اغوستلو لپاره طلبي کالي راوړي، بیا یې سوځوي او بیا هم اور نور کوي.
حضرت اخوار اور اس کو رانی کی پیاری چی شیکڑی
او سڑایا بس بائک میں موٹر کے پری خو
چ بائک چ پری چ پ بائک چ سو
وا خوری شای خودی رو پکی پ نور شپ سی بالا دی گل مکی کمیس پکی او
نو دی گل مکی کمیس تا پ بائک چ کو
وا خوری بیگا می وادی کی نو اگستای
اپ وادی کی چ کمیس اگستای او اخی دی گل مکی تا اگستای لستوری دم داس زړی دل مالک په شکه چ په بوجی کې شو
خبره درته وکړه نه مې ویل درته چې مکوا کمیس پی والا
چوک چې دبل کالی راوړي او هغه واده کې هغه ته دغه بیا آل
او خورې څو واره مې ورته وی چې دغه کار مه کوه دغه کار مه کوه. ولې د خلکو کالی خپل چې زاړه مې غوا غونده زاړه خو نه دي وای دا خو یو جوړ دی، یو جوړ څنګه واغوندم لاړه یو جوړ دی هغې نه راوړه
وای دا خو په نورو ودو کې خلکو لیدلی دي په دغه نور راوړي.
ته څومره یو ګلمکۍ څونه ده؟ ګلمکۍ غونې وي نه تا غونې څلور جوړېږي.
زما هم دیا تاریانو په واده کې مې همداسې ورته کتله چې دې څنګه خیاته دا کالي وروړي دي هغه څه رقم ور جوړ کړی دي. زه څه خبر هم چې د ګلمکۍ کمې ځای په غاړه کې دی
او خورې چې ترا دا خبره وکړې زم د مغې نه کمیس راوړم هغه خبره مانه نه غواړي ځکه ما کالي هغې په غاړه کې نه راځي.
څوک چې طلبي کالي اخلي دغه بیا آلي
او سړی دا وره خو مې دا بد کړي دي د ګلمکۍ د کمیسۍ یوه چاره وکړه بیا داسې نه کوم
چې بیا دې د خولې نه وانورم چې د پلانې نه کالي راوړم پلانې نه کالي راوړم بس
دا ورې د ګلمکۍ د کمیسه تاوان ورکړه بیا یې نه راوړم توبه مې ده.
خورې د تا مخکې وعده وکړه دا کار به م زه وکړم خو چې بیا دپاره دا خبره ونه کړي
او یو ځای واغونده نه د بل نوی کمیس.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا بکړم په لابشای وره
او باندې لرو موږ حکومت خیش لرو چې موږ او باندې بس
فکر
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا په غوړیتونکو سلام د جمهوریت ریاست د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین فایل شو او منډې رامنډې زیات شوې خوران په دوه میاشتو کې ډېر ستړي ستومانه شي د جمهوریت ریاست څوکۍ تر رسیدل خوارزې په دومره منډو د خبرونې په فایل کې مو د جمهوریت ریاست له یو کاندید سره مرکه کړې ده دغه دی وایوري د جمهوری ریاست خاغله کاندید د معلومړنۍ پښتنه ده چې ولې د دوړ ماونن نارینه ټاکلې دي
د دې لپاره چې اوس وات په جنگي حالت کې قرار لري نو په کار و چې مرستيالان می دوړ نارینه وي ځکه چې د خوځو زړونه نرم دي او په دې بحراني شرایطو کې نشي کولای خپل دند سم سر ته ورسوي او د نارانو زړونه خو کلاګ دینو
نو ماوینان خود جبی ته نسی چې د خزی او نر سوال پیدا شي
که جبی ته نزی نو د جبی شاته خو به وی
د مخالفین په اړه کې څه وایي
هیڅ مخالفین دي نو
د دښمن په سترګه ورته ګوري او کنه
ایلکوم چې دغه ډول سیاسي پوښتنی به نه کوي
کته کامیاب شي او راتلونکي جمهور رئیس شي لمخالفین سر به څوکي
د سولې وړاندیز به ورته وکم ورته به وایم چې راشي او له جګړې لاس واخلي
کله له جګړې لاس وانه خیس بیا به سور سره کوي
بیا نو هغه سات هغه وصلات
اوس په دې اکل څه اراده لري
هیڅ اراده نه لرم اله کوم چې دغه ډول پوښتنی ونه کې
ولی
د ما پالیسی هم داده
تا تخپل دغه پالیسی صحیح ښکاری
ته دې ټیپ ریکارډر درکول کا
ښه دغه د ګول میکر
زما دغه خبري اف د ریکارډ دی
سمه ده سمه ده
از زکه له دغه ډول پوښتنه ځان تیروم چې ویریګم په کومه بلاوا نه وړم او دای مکړه لمنځه لاړ نشم
ولی
لځان مرګ بریده ویریګم
نو اخر به څه کوي
که کامیاب سوم نو په هرګ نه نوزم او تا ته خو معلومه ده چې په هرګ پراته لالوتکی بل هیڅ شی کوم کاری گزار نشي کولای
نو خلکو ته د دغه پښتنو څه جواب وایي
جواب نه ورته وایم لطفا نوري پښتني وکا
سمه ده خاغله کاندید کبریاله شوی د هیواد اقتصاد رغول لپاره به څه وکړي
سبا وکم
هو
خلایق اقتصاد دانان به مقرر کم بیا خو وی پویږي چې څنګه ورغوي
تخپل څه پلان او پالیسی نه لري
نه ځکه چې زه له انتخاباتي کمپاین له ودی وسم
د بهرني سیاست په برخه کې څه نظر لري
له بهر سره خیاړی کې غواړم او بهرنیان کولای سي آزادانه دلته راسي او آزادانه دلته وګرځي خو د خپل امنیت مسؤلیت یې په خپله غاړه دی ځکه چې د مونږ عسکر او پولیس کم دي
نو د تاسو مسؤلیت به څه وي
مونږ چاته د ژوند او مرګ ذمه نه سو وهلی
نو که بریالی شوې هیواد او هیوادوال ته به څه وکړي
هیواد به پر مخ بوزم او خلک به آرام کم ماړه به کم او د کارو کسب خاوندان به کم
لکوم لارو
لاری به هغه وخت بیا درته ووایم اوس دومره ویلی شم چې غرونه مو له لالونو او طلاو ډک دي چې هر غر راوسپړي دا وطن پرې ابادېدلی سي
څنګه به یې راوسپړي د همدې سپړلو لپاره ډېر وسایل او بودیجه په کار ده هغه به له کومه کوي
نړیوال دوستان د څه لپاره دي هغوی به یې راته مهیا کړي
د خوز د اقونو په باره کې څه وایي
خزي عقل لري چې وعده ته لاړ شي خزي عقل لري چې زیارت ته لاړ شي خزي حق لري چې لاسونه په نکریزو سره کې مونږ به د خوزو ټول اقونه ورته ورکو
د ځوانانو د کار او تعلیم په باره کې څه نظر لري؟
ځوانان باید کار او مزدوري وکړي، ځوانان باید خولي تویی کړي او لاسونه تڼاکي کړي. موږ له ځوانانو څخه ډېر امیدونه لرو او ما ځان د همدې په تکیه او ډاډ کاندید کړی دی او باور لرم چې ټول به د موږ ټیم ته رایه ورکړي.
نور څه پروګرامونه او پلانونه لرئ که کامیاب شوي؟
ډېر زیات پلانونه لرو. لومړی او دوام معاون می همدا اوس هم په پلانونو لګیا دي جوړوي. که خلکو اعتماد را باندې وکړه او رایه راکړه نو ډاډ ورکوم چې موږ به هم د دوی د خوښې مطابق کار کوو. موږ د دوی د خدمت لپاره بډې وهلې دي او ملا مو تړلې ده، خو چې دوی هم همت وکړي او رایه راکړه.
ځینې خلک تیارې ته هم د کور خیال کوي، لکه داسې
وکاکا توفدانی دې دغلته کېده.
ولې؟
ځکه چې د دې وړلو ته اجازه نشته.
نو ژمې بیا په الوتکې کې د نسوار چېرته توکم؟
په جیب کې دې توکه، موږ خو د تا د نسوارو ذمهوار نه یو.
خوش خوش مرغه ګېږه هلکه، الوتکې جوړوي او توفدانی نه پکې ږدي.
په خبره ځان پوه کو کاکا، په الوتکه کې د توفدانۍ ساتل او پکې نسوار تو کولو ته اجازه نشته. لږ حوصله وکړه چې کوشو بیا به ایتو
کې. چې په هله کې دغه 50 کاله مې نسوار اچولي دي، اوس خو یې د تاسو د الوتکې لپاره نشم پرېښودلی.
هر څنګه چې وي به، خو توفدانۍ نشي در سره وړلی.
شمه ده توفدانۍ د تا، خو ته یې ګوره چې زه هم له څوکۍ لاندې دڅه تو کوم که نه، وبه ګورو چې چاته به ښه شي.
قدرمنو اوریدونکو، صادق سپینغار خو به پیژنئ چې د ګوړې اچار تکړه ممثل دی او په شمسو ډرامه کې میرګولای وو. دغه ځوان په تمثیل علاوه ښه شاعر هم دی، په تیره د طنزي ایکوګانو خو سم پهلوان دی. سپینغار صاحب، ښه راغلاست خپرونې ته.
کور مو ودان، مننه.
که راته ووایئ تر اوسه مو څومره ایکوګانې ویلي دي؟
یاره شمیر به تقریبا تر سلو اوختی وي.
ښه، د کتاب په بڼه هم چاپ شوي دي که
نه؟ نه، تر اوسه خو نه دي چاپ شوي، خو داسې تصمیم لرم چې په نږدې راتلونکي کې چاپ کړم.
ولې اکثره شاعران طنزي ایکوګانې وایي؟
ښه خبره خو دغه ده چې ایکو کې باید یو مفهوم وي، یوه معنا وي. هیڅ ایکو بې معنا نه وي. ولې د دغه ایکو دغه چوکاټ همداسې طنزي ښودل شوی دی؟
سپینغار صاحب، بل د چا ایکوګانې خوښیږي او د چا دې اوریدلې دي؟
د ډیرو شاعرانو ایکوګانې مې اوریدلې دي.
سپینغار صاحب، که مهرباني وکړئ د بل چا یو ایکو موږ ته واوروئ.
ولې نه، شاعر خو یې نه پیژنم، خو یو ایکو ده چې وایي: په انټرنیټ وې د 1400 یم خزه چې راغله د 2000 کالو وه، بیا مې د ځان په ځای نکته وکړه.
ښه، ډیر ښه. سپینغار صاحب، که مهرباني وکړئ یو څو خپلې ایکوګانې مو را واوروئ.
ولې نه. پلار می ادی په سی بوتل واخیستو، بابا صاحب باندې ګردک چوخ کړو، ویزو یې کور دی، پارلمان خو نه دی. ما وی زموږ دفتر کې دوه خزی دي، دوه لکانو سره مینه لري، وی دا خو سم لکه زموږ دفتر. او بوډا نیکنه مې پښتنه وکړه چې ټول ورځ ولې کوڅه کې ناشتي. وی بوډی را نظرګې وړې دي چې په کوڅه یې وردننه شوما، پلار یې راټینګ کړم چې بیا راغللی. ما وی کاکا زموږ خرو ورکه ده. او پرون یو غر په بل غر وشتلو، ادی چې راغله نو ګونګې غوندې شو. پوښم دادا مې سلا پیوي چې مې در وکتلې، وربوز د کوکرو راته لکه زمونږ د اوجری کټ داسې شوي. او ل چادرې چې مړوان راوویست، خپل ځواني رانه هیره کړله. بوډا له ما نه هم پی ګرم شولو چې له بلې نه مې راودنګلې. وی بې غیرته ودرې سپی دې نه خوري. ما وی ظالم لوري، دادا دې راغې.
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، صادق سپینغر، حیا اوریاخیل او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بزرم کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑ دا وطن دخلو ستوری خالونا پتن دوکڑ دا وطن دخلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 پلو سرو گرمو کی خی دلتا بڈیر گرانک ہلتا شوے ازان بشے دخ پل پر ہر درد سو گلو نجباز دکا اخ پل گل بشد گل دا خاندان بشے دات لخ پلا نم دمرا لرے والے تختے دات لخ پلا نم دمرا لرے والے تختے بس خو کزان تا دی افغانو ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغانو ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 ندی مشکل دا نفرت نو پلے دمینه لار واخل یقین بشی ایمان بشی بیا پتم دیگی دبل کنو گزارو نا درنا بس تم کرو بھینو کڑا نو سندان بشی یا پنجارے شیا ملنگ پوختنو دکتو یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو دکتو سائل دائے زازا سلکا شا جہان بشی سائل دائے زازا سلکا شا جہان بشی اُلس جانان کنو دٹول اُلس جانان بشی اُلس جانان کنو دٹول اُلس جانان بشی جانان 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 جانان